د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل سادوی قطر او سونورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژل وغندل. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پروزګان ولایت کې د اوبو دوی پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې وی په چنارتو ولسوالۍ کې د اوبو بند دی او بل د اوبو بند په مرکز ترین کوټ کې دی. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. په واشنگتن ډی سي کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي. بریتانیا او جرمنی د کرونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي او جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپیده.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې چې افغان خبرلونو ته د اروپي خوګواخونو په اړه ځانګړې شوې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
چکرې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مودې ازادي رډيو په ونيز بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمایزې رادیو خبريال عادل ایماق د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګنده وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو واشه. تر هغه مخکې د 2000 کال وروستي دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استادو لپاره له مرګونو بریدونو او ګواښونو ډکې وي. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایید د په موټر کې د خدل شوی ماین چاودنی واشه. تر الیاس تایید مخکې ورستم په کابل ولایتونو کې پر لپسې یو شمیر نور ژورنالیستان هم په نخښ شول او ځینې ووشل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یو له مهمو لاستراوړو بلل کیږي. دا سی ازادي چې د غونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي، خو ورستی بریدونه د سیخکاری چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبريالانو او استاذي مستقیم یا غیر مستقیم بیرول شي، خبرونه یا غیزمنې شي او غواخونه تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شي چې معلوماتو ته لاسرسي ورسره محدود شي. په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې. د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولای شي، او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکي څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره را سره افغان ژورنالیست او زما پوخانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي. دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي ډیر اوریدونکي به له ازادۍ راډیو نستاسو غږ سره آشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکوریدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له خزینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې نوې د بیان ازادۍ غوړېدله شرایط څنګه و او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمې هیوادونو حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی وغواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس واهل، څه چې سیاسي او اقتصادي تغییرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بیساری ډول د ازادۍ د بیان ازادۍ وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنه فعال شوي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بیساري توګه یعنی ساره نه لیدل کېدو او همدار د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده او موږ د دې بیساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو موږ د طالبانو حکومت تجربه کړو یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کیږي او د هغې مخه به نیول کیږي.
حمیده عثمان
متاسفانه همداسې
هم وشول. تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړی څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راورسته په دغه یو لسیزه 15 کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل وسنه حالات چې مونږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو د هغه وخت له وضعیت سره د وی ژورنالیست په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپا هغه وخت کوم زین تهدیدونه لدی عمل او چې لاغه ټولنه د سه ازادۍ ته آماده نه و. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد همشته چې مونږ ولیدل په 2000 لومړی کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول رادیو مشره په پروان کې وژل شو. هغه نامعلوم کسان وژل او وژله ولې په ډزو وسلوال کسان و او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادۍ څنګه چې ما ویلې د خبریالانو ازادۍ مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادۍ هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو مستقیم به موږ ولسمشر سره باسونه کول البته له پخواني ولسمشر سره او ډېر په زغرده به باسونه کول د نړیوال ټولنې له استازو سره د امریکې له سفیر سره د ناتو له قومندان سره موږ په پرېس کانفرنسونو کې ډېر تند باسونه کول ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي په یوازې اعلامیې خپروي او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دی او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم حالت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. خغلی غیرتمل لومړی خوستړی مشه تاسو مخبرونه ته د تاسو فکر باندې په کابل هلمند ننګرهار او نور ولایتونو کې پر لپسې په ورستوي کې خبریالان په نه خښول تاسو فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او پاشخاصو دی او کنه له یو بل سره تړلی منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلای شو؟
زه په دې باورې یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په چیرې شلو کلونو یا نونس کلونو کې د بیان ازادۍ ده. هغه چې پر هر سټیج د دلې دي هم دا د بیان ازادۍ یا د کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسي او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي د بیان ازادۍ په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادۍ هیڅ یو ادرس هم په دې نونو سکلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسمه تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس وګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې مغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون دې ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازه پرته نه غږېدلی او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 30 مادې پرونه کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو د دې ترڅنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 30 مادې پرونه کې جوړ شوی دی او کړی قانون دی هغه د اجازه راکړي د شي هر فرد هر افغان بل هر ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دي او پروت دي. لوالین ولې دلته په جنوب لوېدیځ ځن کې درې وډیر کوچني مامور پرې نه دي قانون به خبر نه دي. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په جرح وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویانو سلب صلاحیت کول، د دې ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړي چې خبریالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او آن د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نور وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې داس موږ ډیر ښه همکارو دولت هم دارت کړل. نو وسلوالو طالبان او بخشي حکومت کاسونی وي په دې تور باندې اماتر پای په موږ د پاره دا کني کوین دا جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلینی ولیدي او ساده ویډیو یې واسه او هغه کې ډېر عادي خبرې شوی او ماده واځي نس ولې چې دا په څه شکل شوی او چیر پلان شوی و دا برید کومه طرحه د دې تر شاته تر چاله لاس په نورو ولایتونو کې دغه سکړی سرام لاس لري کې نه لري
غیرتمل سه
ډېر عادي شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دای په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال نگزاد په غزنی کې په نخښه شو په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو په کابل کې د تلونی او زیو پوخانې خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وجنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنې دي ار سوکې چې یو کنا فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیخې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ییز
کچه نه دا تړلې او سیستماتیک وجنې دي. هر هغه آدرس غواړي د اولس ژخ خاموشه کې هر هغه آدرس غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبري اعلان تهدیدول او د خبري اعلان وشي چې شام دا یو کړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې د هلمند ولایت څخه به ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نور کوي او غي د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای او غي پر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار کې
اغیزته رازو غیرت منصب چې پر سنوي تاغیز کړي دي اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پر وسلوالو طالبان واچي وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوي؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تهدیدونه د مرګ واخونه سانسور د خبريالانو باندې کېدل لنمحاله البته باندې کېدل د رسنیو باندې دل د خبريالانو فرار له هواد نه تیخته دا مسائل ول ولدا سیستماتیک وژنه هغه وخت زیات شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې را برسېده شوې. لدی خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوه میاشتو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د یماسیا واش په وژلو سره دا مسله پیل شو. یو خبريال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبريال ځوان خبريال ودریږي خپل غاړه په تیګه پرې کوي دا هیڅ عقل نه مني. بل خبريال صدیقي په استالف کې په مرموزه توګه په ډیر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي یا همدار از ملاله میوان په ډاګه وژني الیاس دای په ډاګه وژني د خبريالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتک سره نیغپنی غتړاو لري. پښتنه دا ده چې کڅوک طالبان غواړي په واک ورسېږي، خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبريالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعاله دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، امنیتي ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ،
مهرباني.
زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح ویل شي چې دا قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسیا واشو، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره منګل تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کېږي یا په واک کې شریک کېږي، دوی اوس غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یا یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید اوس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل همدا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د لپاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه خغلی غیرتمل دی حمیده عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبريالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پی راځي، راته ووایي چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقاً د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړو طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ځینو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي او دبل فوړان د کاروي چې ولست اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امید کړی دی چې توند ترمینالوجي او توند الفاظ او توند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو، پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبريالانو دي، مدني فعالانو دي، د دوارو دور دول په دې معنی دي چې دوارو طرفه یو پر بل باندې د دغه وجلو ادعا لري چې دا وژنې یا دولت کې یو دا وژنې یا طالبان کې، دوارو طرفین په ان واحد کې رات کې، او دوارو طرفین دا ادعا لري، دوارو طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبري اعلانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کې کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري. او زما لشکي لغاره یو غوښتنه دا ده چې د خبريال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې پر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیری دي او کړي دي پاتې شي، خصوصا عام ولس بیل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخستلی شي او نه بخل هدف ته ورسیږي او نه هم وسلوال هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي. یوازنۍ لار چې فلار کې بلې شګه د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه شګه د اول سفاره ژغ دي دوغې له مرګ دوغې تهجید باید لاس واخستل شي کاملا ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار شهر کې او په ګڼو ولایتونو کې د اول ستونزو د حل لپاره یې سیمه ته ځي تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنگو د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالي ټولنی او واکان نور ولس او اړوند ارګانونو ته روښانه کړي د امدان خبري اعلان وزه لسانی شاید د مخربلابیل خبري اعلان باندې ته تکان وسول امدان خبري اعلان د صرف بیا تل لارغندا ورشتنی تصویر خلکو ته وشا و چې تکښنه باغونه د ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لوری نوی معلوم نو مسولیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راځي شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپل دوی هم پوهیږي. بله مسله د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي ادارې ښه پوهیږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني؟ هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په داسې حال کې چې طالب او داعش نن یو ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولای شي محدود کړي. ټولمان زه نشي وړلې ځکه دا د انسانانو طبيعت ده.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړی توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې ازادي رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله او اوس هم وایم چې یوازنه ادرس چې د ولس سفاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس او تر څو خپل ستوند سره شریک کی او خپل د زړه بڑا سرته و باسي اگر اسلامي وي د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالي ارغنداب ولسوالي ډنګ دامن دا هغه ولسوالي چې جنگ ځپلي دي ما یو یوازنه ادرس چې د خلکو د ژغ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي عین شکل په یلمن کې د شهید الیاس دایي ټول ریپورټونه تاسو وګورئ هغه پر دغه ورستۍ ناخواله باندې جوړ کړی و او اوس هم خبري اعلان اخته و ریپورټونه جوړول ما متاسفانه په دې ورستۍ کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نور ولایتونو کې پر خبري اعلان تر بریدونو وروسته خبري اعلان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي هر اونۍ هر ورځ هر دوه ورځې چې د خبري اعلان سره تماس نیسم خو هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشو وتلای تر څو پر تاکي مسایل تر څو پر هغه مسایل چې هغه ولسر سره لاس وګریوان دي لستون سره مخامخ دي پر دغه مسایل باندې ریپورت جوړ کی کاملا نه د خبري اعلان پر ژوند باندې اغیز کړی دي او دا اغیز د خبري اعلان پر ژوند باندې نه بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغیز دي
مالنه
تاسو وګورئ خلک له فساد سره چ کوي خلک له ګڼ شمېر نورو مسایل سره چ کوي اما د ځخ پروت کول د پاره ادرس نشته
مالنه
د خبري اعلان پور دي او یا هم په دفتر کې راوتلای نشي او یا دي شي ولا یتنه پرې شي
حمید عثمان تاسو را ته خپل خبري راټولې کيو په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبري اعلان د رسنیو ادارې افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادارې او غواړي دوی ټول څه کولای شي چې هم ل خپل ځان نه د مسولیتونو لري کې او هم لک تر لګه خبري اعلان خوندي کړي د تاسو وړاندې څه دي
البته پلان د توګه باید وې ما چې مال خبري اعلان سره خبري کړې هم د تیر شپه مې لیوي چې نه خبري اعلان سره په کابل کې خبري وکړې هغه ډېر ویری دلی دي لکوره وتلې نشي خبري اعلان به دفاع کسان دي دوی توپو ټانکو اصلي نه لري په فیسبوک کې هر ورځ دوی لیکي چې یا په نورو ټولنیزو شبکو کې ټویټر کې دوی لیکي چې مونږه خدای پامانی کوي او وای چې هر ورځ کومګ د کور نه تاسو دا پس موږ مونږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د مونږ د ژوند وروسته یو ورځ ده مدني فعالان لږ وخت سره مخ دي خبري اعلان لږ وخت سره مخ دي خو خبره ده چې کدوې ټول غوونه مغلي کی نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې لپاره څه وشي ځکه چې اغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړ او اغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو هغه هم نن چې په خلو پاتې دي او زه فکر نه کوم چې د سلاره به د وست لپاره حل لار ډیره مشکله خبره ده چې موږ پیوغه گیګو خو البته تر هغه چې دواړه لوري طالبان او د افغانستان حکومت واقعا په سولې یو ایمان عقیده او باور پیدا نکړي
مننه حمید عثمان غیرت مل سپتا صورت لند وای په 2 ثانیو کې چې که همدا حالت رواني دي بیان په ازادي به اغیز څوي یا رسنۍ به وکولي شي فعالیت وکي
رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکي اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې هغه شی چې رسنۍ توقوسته په هغه شکل باندې نه خلک به یو ډول بے باور شي ولس به یو ډول ستونزو سره لاس ګریوانی نه د ځخ پروتکول د لپاره به هیڅ ادرس نه دا اوسم له محلي رسمي نیولې تر نړیوالو رسمي پر ټول باندې منفي تاثیر دی پر ټول
باندې
اغیز ده او دا اغیز ورسره تر بل نور هم ډیر شي
مننه افغان ژورنالیست او زما پخانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل
جوڑ ما تن دے تور تمونو کہ مش پید داد کوم زا لم للا س چ ظلمونو کہ مش پید او وطن جوړ ما تم دے تور تمونو کې مشبې دے داد کوم زار لم لا لاس چ ظلمونو